كم شبه لما فرشتي مرسال سربوسي فکر کوي په خوړو کې بدلون راوستل صحیح پلو څومره مهم دي. که چیرې یو ډول خواړه ډېر وخوړل شي کومې ستونزې پیدا کوي؟ مخکې تر دې چې ډاکټر په دې کله خبرې وکړي، د څو تنو خبرې به واورو چې دوی کوم خواړه په ورځ کې څو ځله خوري.
خوښي مې زیات بامیه سهار هم کمی اثر سي خورمای، دوه وارې هم سي خورمای، وریځې بیخي زیاتې دي، هغې نه م زړه توري، بیخي کومه شپه یې خورم، نو کله شوله کوو کله پلو کوو.
اول لخپل شاسن دی بغان مرکزی کې، یعنی چاته کده سی وچه لوري ورسیږي هم ډیره غټه خبر وي. په افغانستان کې څه واقعیت مشکلات ست دي، خوراک څه تبدیلی ورکه خو تا خو معلومه خاصه حتی هم فائدہ کوي کنه، وسه رسیږي هغه بخوري. خپل خو علاقه دی شوروا سره ده، سیبریجی مې موږ وطن کې ډیر کیږي، وریجی مې ډیر خورو، او په سبزی وخت کې خټکی ډیر کیږي، موږ وطن کې خټکی ډیر خورو.
وکوی ریژیمی که هر سوی کنه غرمای پخکړی به غاټه بیا خوري، سهار ته بیا مثلا مشمان ته غره گرم کی هغه خوري. کارتون علاقه سره وشتره ولري، نو دومره شلکی کی نه چاغه د درې وخت خورم. اکثره د خزل تنبلی است که د شای پیدا کیږي، شای ډیر پخ کی ستوول رګه ز به غاټه لقطه به غمو وسمه، نو هغه د ست تحملی شکل سره خلکو خوري.
د پامن اوسیدونکو ابراهيم خیل به داسې څوک دی چې د ډیرو او یو ډول خوړو له وجې وزن دومره ډیر شوی و چې سی ستونزې ورته پیدا کړې. د همدې لپاره خو د درملنې لپاره هند ته تللو ته مجبور شو.
دلته تداوی نه شوی، هندستان ته لاړم، د ما وزن ډیر زیات شوی، تقریبا 3 کیلو کم 3 کیلو تر زده یم. او په عمر د 23 کلنۍ کې 23 کلنۍ کې بیا غا یو کال صبر وکړ، بل کال بل اخر کار مې بخینه شو، کال د غاړ باندې مې درد راته لغار اس کتم لا پر د ما یو له سمره کې اضافه کې واه جمع شوی، تداوی مې وشو فضل الله. خو ما ته وزن نه اله ولې چې تبوي د سپیډ ورې نخره او غوخه به قطن نخره او سبزیجات څخه زیات استفاده کوا. زه خپل شفتل لرم، وه شفتل کور کې لرم، هغه ولو کدی ورځ درې وختم ز شفتل خورم، نفسم راتنه کې او خوخي ګیم ډیر زیات توربانجان کدو شلغم داشم بخي بد راځي. ورېجه غونه استفاده نکوم، د سپیډ خو به ډوډې نخره. میدار ورېجه ډیر خوخي میدار ورېجه د کډو منګه کډو ورته یم استو کې چې تبه جوړ کې به هغه نری کې به ته کډو منګه وای هغه ګرم کې بازاري خورل کې د غوخه د شاندې مون خوخي پریزه میمتنه.
زینی خلک بیا د ابراهيم خیل په چیر د شپې لخوا دومره ډوډۍ خوري چې بیا یې له واجې ټوله شپه نارامه وي. د لغمان له اوسیدونکي محمد رفیق نه مو پوښتلی چې دوی څه وخت ډېر خواړه خوري.
چې وایي سبایي ځان ته خوره، غرمه یې له دوستانو سره خوره، او بیګایي یې دښمن ته ورکوه. مانا یې دا چې سبایي چې څونه خوړی سي خپله یې وخوره چې دا ازمیږي ښه سپه، او غرمه دوستان راټول کړه له دوستانو سره یې مشترک وخوره چې دا هم ازمیږي. مګر بیګا سي ډوډۍ ورکوي نو دښمن ته یې ورکوه سي په باندې ټرانسکریپشن دی باندې واغ ازمم نسی سبب ولې ته تکلیف خامخا پیدا کی. خو سهار چې څونه شی دا ول دا شخص نظر ته نه دی، سهار چې هر څه شی خپ په طبیعت خو نه دا مونږ کوم او چای تر او ګرځم چې هر شی خپ ماړه کې ده. خو که غرمه بیا نه می پروا نه دی نست ده نه خورم، او دی گئی بیا خامخا چې هر شی ونه بس یو استفاده ته کو په خپل ځان باندې زلګ لګ عملی کوم. او په نور چا نه وسنه رسیدي هغه ز پرسن وګر نه خورم، ز ډوډۍ خورم. زای ما ته وګرا پخه کې شوله، ته پخه کې موږ وګرا ورته شولم وای ابل وای ز بوخه نه خورم ورجانه ماته اګی پخه. خو دا خو طبيعتونه مختلف دي، ودا ماشومان دي په کور کې اکثر علاقه سره ډیر علاقه لري. دی ما یو زوی چې د پر خاپوړو راغې او باور وکړي چې چرګ کوډنی ته بده په خاپوړو ته خراب ورته نه چې چرګ باغی واچول د بوتمات یو وخت څنګه چې خامه خورل ما یې ستنه په سره کم دی جوړ شي دا به څونه پهلوان سړی شي. او مغزم په خدای کې پکې خلک وایي چې داسې تکړه راځي داسې مغزم نسته مکتب کې هم نالایقه ده.
ځینې کسان وایي چې دوی غریب دي، بیلابیل خواړه نشي برابرولی، ځکه خو یو ډول کتغ ډیر خوري. خو محمد رفیق وایي چې پخوا کې خلک دومره پیسه دار هم نه وو، بیا یې هم رقم خواړه تیارول، ځکه خو روغ هم وو.
په ولا کې چې نیسي وینې غوړ راکېست دا سرطان دی ورکې د دې خو بیخي نوم چا نه وو اورېدلې چې دا څه شي نه کوم بل مرض. دا خلک ګټ تکړه وو، مختلفې غذاګانو نه استفاده کوله، خصوصا له سبزیجاتو نه. دومره غوښې چېرته وایي چې داسې غوښې خوري؟ خو دا باطله غوښې دي که قصاب دم لس ورځې نی غوښه ده، او که چرګان نیم خدای چې په څه ترتیب دي په صحیح حساب دي. هلته به چې غاډ یم نازولی میلمه به دې راغی، نو خپل چرګ به دې راونی، خراب پورتالال به دې کړو ورځانه پلاني کړه. میلمانه راغلي و چرګې ولا ورته لاکه ډېر غټ نوم به وو. یعنی موږ په لغمان کې ژوند کړی ده، اوسېدلي، هغسې غوښې وې چې په دغه کلي کې به دې تا په کور کې غوښه باندې وه، هغه دا دیګې بخارونه نه وو، کولالي کټلې وې. په دې کې به چې دا غوښه باندې وه دغه کلي ته به ټول ته دا بوی روان شي. والا کوم کال کې غوښه پخه ده، یو خوشبوی به یې کوله. زه دا اوس اکثره وخت چې کېږي خو خدای پاک اوس خو مغه غوښې دي دا د بخار کې دا خپل کال کې بوی هغسې نه لګېږي. دا ولې نو هغه څه شی اوس غوښې پاکې وي، تازه وي.
د نزوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتیق علی ملسی پلو وایي چې د انسان بدن بیلابیل خوړو ته ضرورت لري، نو ځکه که په هر ډول وي باید برابر شي.
یو له دوی نه د کاربوهایډریټو په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډ ډول وایو یا په ډوډۍ کې یا په وریجو کې لیدل کیږي چې دې ته کاربوهایډریټ وایي. بل نه وایي شهم دي یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې پلورل کیږي او دوی د حیواني غوړو څخه هم استفاده کولی شي چې دا غوړ مواد دي او د انرژي لپاره ډېر مهم دي. او درې منوه غټ غټ مواد چې دي هغه پروټین دي چې پروټین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډېره مهمه ونډه لري. راځي په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټ څخه څنګه استفاده وکړو، څومره استفاده وکړو د پروټینو څخه او د شحمو څخه. کاربوهایډریټ مخ خو پیژندل چې کوم مواد دي، له دې څخه باید د 55 نه تر 60 فیصده یعنی د غذا له نیم نه زیات باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو. پروټینونه چې دي تقریبا 15 نه تر 30 فیصده پورې د دې څخه استفاده کیږي. غوړ مواد چې دي هغه 10 نه تر 15 فیصده ورڅخه استفاده کی. د پروټینونو بیلګم دغه غوخه هګي او شوده. لدین علاوه شحم څخه چې کله استفاده کیږي نو د دې فیصدي هم 25 نه تر 30 فیصده پورې ده. چې هغه شحم په دوو مهمو برخو باندې موږ ویشو، یو هغه شحم دي چې کلک دي په بازار کې چې خرڅيږي او جامد دي کلک دي، او بل هغه شحم دي چې اوبلند دي. فایبر په نامه نور غذایی مواد دي. فایبر څه ته وایي؟ مالټه یا کینو کخرو نو د اول پوست نه چې جدا کوو بیا د خپل کینو یا مالټې په سر داسې د تارونو په شکل مواد دي. دغه موادو ته فایبر ویل کیږي چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي. یعنی کله کله که څوک قبضیت لري له دغه فایبري موادو څخه چې استفاده وکړي د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده. بینګړې یا لیړو چې موږ وایو په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي لرونکي دي دغه فایبرونه دي. له دې نه علاوه ویټامینونه دي. نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي.
په بهر ملکونو کې د اکثر خوراکي موادو په پاکټ لیکل وي چې په کوم اندازه کاربوهایډریټ، پروټین او ویټامین لري، خو په افغانستان کې داسې نه دي. نو خلک به څنګه په دې پوهیږي چې کوم خواړه څومره ویټامین او پروټین لري؟ بیا هم ډاکټر حلیمی وایي،
موږ په کور کې شوروا پخو، که د شوروا په څنګ کې لږ زره مستی وي او د دې په څنګ کې بیا تازه ترکاري موجوده وي چې هغه ملي سرخک دي او که ګشنیز ده او که ګندنه ده، یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو له هغې نه، او د دې په څنګ کې څه میوې څخه هم استفاده وکړو چې هغه که کینو وي، مالټه وي، د هر میوې سیزن چې وي له هغې څخه استفاده وکړو. زما په نظر دا یو موازنه غذا ده. او که چېرته موږ داسې وکړو چې له یوې خوا نه ډوډۍ خورو ورسره مو وریژې پخې کړي او ورسره چپس موجود دي چې دا تقریبا دا درې وړه یو نه غذایي مواد دي. دا بیا انډول د غذا نه دی. یا که مثلا موږ تاسو لوبیا پخکړي چې فوق العاده هغه پروټین لري، نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخو نو دې سره کولی شو چې موږ مثلا سلاته جوړ کړو یا سلاد جوړ کړو چې هغې کې کاهو وي، بادرنګ وي، بانجان رومي وي، پیاز وي، نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي.
اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوي چې له ګاونډیان نه دومره خوراکي شیان او د کور وسایل غواړي چې هغوی پوزې ته راولي.
څوک دروازه کې؟
هغه د ګاونډۍ لور وه، پیاز یې غوښته.
ور دې کړه؟
نه، خاورې به ورکم.
ولې یو دانه پیاز چېرې خو ورکه نه بیې لرل؟
خو سړی یوه ورځ خو نه ده، اوس تر مازدیګره پورې یو پیاز راکه، یو رومي راکه، یو کچالو راکه، لږ مالګه راکه، دغه شی غواړي رانه.
زه همه خدای د دوی ته هدایت ورکړي، موږ هم تر پزې رسولي داسې ګاونډي.
خورې د دوی له لاسه خو مې نور دغه کور بد راغلی چې سمه زه کینم. بیا ټکه ټکه چه شی دي؟ اوتو راکه، یوه کاسه راکه، یو سطل راکه، یو تشت راکه، یو دانه پیاز راکه، یو رومی را، لږ ترخه راکه، لږ تور مرچ راکه. و خورې داسې شی خو نه ده چې دی نه غواړي.
خورې همدا ملامته ده. ټوله ورځې په دیوال سر ورته ایسته کړې، خصوصا مازدیګر کې کیسې دي کیسې دي، په اخر کې به چې راکوزیږي هر شی چې په کار وي موږ کره شته.
د همسایه سره مرسته کول ښه کار دی چې وي، خو یو ورځ چې د چا لاس بند وي نو نه چې هره ورځ هره ورځ دا راکه دا راکه دا راکه، دا صحیح کار نه دی. دا یو بانجان به نو دوی څه په وای کې نو چې اخلي یو درې څلور خو به یو پنځه خو چې دې کې ته یې واچي.
و خورې اوس دی ما ملامتوي. ته ورته تاسو کوڅه کې د دغه ګاونډي سړی تا ته څه وایي؟
ما ته خو څه کوي وښځې لارویان دی سارې مامای وارنسوار خوراکه که در سره وي.
بل ورځ راغلې ده و خورې بېخي تعجبه، یو ګیلاس وریځې راکه، یو ګیلاس وریځې مال څه کوئ؟ نمغ میل مان دی
په یو گلاس روجه وزروله
نو خو یو گلاس به مان اوړي یو گلاس به تان اوړي یو گلاس به دی بل نه اوړي د خپل میل ما عزت بکې
خرنګ رنګ پلاو خو په خی
خدای دې انصاف ورته واسکه داس خلک
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام حکومت لا جوړ نه دی د تقلب خبرې پیل شوې لکه جنور د دی وطن له تقلب پرته ژوند نه کیږي او یاده چې د تیرو دیار لسو کلونو تقلب او فساد د ټولو ذهنونو له تقلب ډک کړی دی د تذکيري تعلیمي اسناد او د جایدادونو د قوالو تقلب خود داسې حته رسیدلی چې اوسړی په اصلي باندې شرمیږي او چاته خودلی نشي د خپرونې په پیل کې پروفیسور صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي او له دې به هم خبر شي چې په خپل پروفیسور صاحب په څه ډول د پروفیسورۍ رتبې ته رسیدلی دی
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لیږلي دي او پوښتنه کړي دي خو پروفیسور صاحب که خفه کیږي نه نو زه هم یوه پوښتنه لرم
څه پوښتنه لري ووایا
پوښتنه مې دا ده چې تا څه وخت او چیرته پروفیسوري اخیستې ده او په څه شي کې دې اخیستې ده
ما خو په خبرو کې پروفیسوري اخیستې ده او دغه پروفیسری می څو کاله مخکې اخیستی ده ما چې می کله دلته انسټیټیوټ پای ته ورساوه نو د لس ورځنی کورس لپاره جرمنی ته لاړم او لیسانس می هلته واخیسته البته د عمومي انجینری په برخه کې
عمومي انجینری له څه ډول ده
یعنی د هر شي انجینر د موټر د برق ساختمانی د سړک د معدن او د ارڅ لکه دغه زموږ ټول انجینران چې دي ته نه ویني یو میاش په ساختمانی شرکت کې کار کوي او بل میاش د سړک جوړولو په شرکت کې او څو وخت وروسته چې بیا وګوري نو د برق په کوم برج کې به وي نو کله چې له جرمني راستون شوم څو وخت وروسته د یو میاشتنی کورس لپاره امریکا ته لاړم واک دی دی؟
هو صاحب
البته چې هغه کورس د محیط زیست په برخه کې و او ماستری مې هلته په محیط زیست کې واخیسته
د همدغه یوې میاشتې کورس له امله ماستر شوې
او ما خو لا خو یوه میاشت ولوسته ډېر داسې کسان شته چې د یوې اونۍ په کورس کې ماستري اخیستې